علیکم. د افغانستان لوی درستیز وی د افغان فوز 15 کلن جنگی پلان به د یوې مشخصې طرف توګه د ورسا کنفرانس ته وړاندې کړي.
زمانی که با در کنفرانس وارسا اشتراک میکنیم و در طرح و پلان مشخصی را به دوستا و شرکای بین المللی خود ارائه بکنیم.
با کندوز که در روانو پوزی عملیاتو لکبله ترسول زیاد وصلوال و جلسی ویده او گر نور مطلب در آزادی رادیو پده یو ساعت خبرونه که واوری نن چهار شنبه در دوری حمل 15 در اپریل میاشتی دیر لسمه در نری پا خبرونی که واوری چل سوریه سخه یوار بیا وشتل سوی مرمی در ترکیه پر خاور ولگیده در سوریه در 15 کلنی کورونی جگره در پیترسول و لپر نن پا جنیوه که در خبرونوی پراو و پیلی جمخ که ترده چه در خبرون تفصیل راسی لرحمت الافغان در افغانستان خبرونه واوری.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان جمهوری ریاست د حکومتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له هغه اقدام څخه هرکلی کړی چې غواړي د هیواد ستونزې له سیاسي لارې حل شي. د افغانستان دفاع وزارت د وسلوالو طالبانو لخوا د عمري په نوم پیل شوي پسرنلي عملیات د دغې ډلې پروپاګنده وبلله او د پکتیا په ډنډي پټان ولسوالۍ کې د غره په سر د دوو قومونو ترمنځ په جګړه کې یوه ښځه وژل شوې او یو ماشوم ټپي دی. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهوری ریاست د حکومتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له هغه اقدام څخه هرکلی وکړ چې غواړي د هیواد ستونزې له سیاسي لارې حل شي. د ولسمشر محمد اشرف غني مرستیال ویان د واخان مینهپال نن په یو خبري غونډه کې هیله وښوده چې د خبرو له لارې به په هیواد کې سوله او امنیت ټینګ شي.
د افغانستان دولت د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د وروستي دریځ هرکلی کوي چې غواړي د افغانستان د ستونزو لپاره سیاسي حل لاره ولټول شي.
هغه زیاته کړه افغان حکومت هوډ لري چې د خلکو په مرسته به د هیواد د دښمنانو ټولې هڅې شنډې کړي او د سولې ثبات او پرمختګ هڅو ته به ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو څو اونیو راهیسې د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د سولې یو پلاوی کابل ته راغلی او د افغانستان د سولې لالي شورا سره په خبرو بوخت دی. د افغانستان دفاع وزارت د وسلوالو طالبانو لخوا د عمري په نوم پیل شوي پسرلنی عملیات د دې ډلې جنگي پروپاګندا وبلله. د افغانستان لوی درستیز قدم شاه شهیم نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې افغان ځواکونه پخوا هم له هیواد دفاع کړې او اوس هم ورته چمتو دي.
دا د دوی د پروپاګنډې یوه برخه ده. تیر کال هم دوی د عزم او دې تور ته د خبر په نامه عملیات نومولي وو. دا ټول یو ډول پروپاګنډا ده. تاسو هیڅ ډول اندېښنه مه کوئ.
تیر ورځ وسلوالو طالبانو د یوې اعلامې په خپرولو سره په ټول هیواد کې د عمري په نوم د نویو پسرلنیو عملیاتو د پیلېدو اعلان وکړ. د دوی په خبر پاڼه کې راغلي چې د عملیاتو هدف یې د حکومت او بهرنیو ځواکونو په وړاندې ډلې ایزې او شریکي حملې او د یو شمېر سیمو نیول دي. د بلخ سیمه چارواکي وایي چې له تیرې یوې میاشتې راهیسې د آمو سیند په صفر نقطه کې د ازبکستاني سرتیرو ګزمې زیاتې شوې دي. د بلخ د والي ویان منیر فرهاد نن ازادي راډیو ته وویل چې دا ګزمې له افغان سرحدي ځواکونو سره په همغږۍ ترسره کیږي خو په اړه یې نور جزئیات ورنه کړل. ازبکستان وروسته له هغې له افغانستان سره په پوله خپلې ګزمې زیاتې کړې چې دوه ورځې وړاندې د بلخ سرپرست والي دغه ولایت کې د داعش د فعالیتونو د زیاتوالي خبرداری ورکړ. عطا محمد نور ویلي وو داعش هڅه کوي چې د افغانستان د شمال لارې منځنۍ اسیا ته لاره پیدا کړي. او د پکتیا په ډنډي پټان ولسوالۍ کې د غره په سر د دو قومونو ترمنځ په جګړه کې یوه ښځه وژل شوې او یو ماشوم ټپي دی. د دغه ولایت امنیت قومندان قادر خان زدران نن ازادي راډیو ته وویل چې نښته تېره ورځ رامنځته شوې او دا مهال د حکومت په منځګړیتوب درول شوې ده. هغه زیاته کړه چې په نښته کې د خروټو او قیمتیو قومونو ترمنځ شوې چې له دواړو لورو څخه د جګړې د آرامولو لپاره 15 تنه حکومت نظربند کړي. له دې وړاندې هم په دغه ولایت کې د غره په سر دې ته ورته نښته رامنځته شوې چې مرګ ژوبلې هم درلودې. نو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له اسمه څروان څخه واورئ.
د سوریې د 15 کلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره نن په جنیوا کې د خبرو نوی پړاو پیلی شي. خو د سوریې په شمالي ولایت حلب کې د جګړې شدت د خبرو اترو د بریالیتوب په اړه شکونه پیدا کړي دي. د ملګرو ملتونو تر سیوري لاندې د جنیوا په خبرو کې هڅه کیږي چې د سوریې د جګړې د پای ته رسولو په هدف په دغه هیواد کې یو انتقالي حکومت جوړ شي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د سوریې په 15 کلنه جګړه کې تر اوسه پورې شاوخوا 2,00,000 کسان وشل شوي دي. له بلې خوا د سوریې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې د نوي 250 کسیز پارلمان د غړیو د غوراوي لپاره د رای ورکولو مرکزونه پرانستل شول. شاوخوا 3,500 کاندیدانو د حکومت له لوري په انتخاباتو کې کاندیدیدو ته منل شوي، خو تر 1,000 ډیر نور رد شوي دي. د سوریې حکومت وایي چې دا انتخابات قانوني او د جنیوا د سولې له خبرو اترو جلا دي. له سوریې څخه یو وار بیا ویشتل شوي مرمۍ د ترکیې پر خاوره ولګېدې. د ترکیې رسنیو وویل ویشتل شوي ګولۍ نن چهارشنبه د کلیس ښار د مرکزي برخې پر دوو سیمو ولګېدې، بیره یې خپره کړه خو مرګ ژوبله یې پېښه نه کړه. د ترکیې پوځ د سوریې لور ته ځوابي ډزې وکړې. پرون د ترکیې پوځ وروسته له دې په سوریه کې د اسلامي دولت پر هدفونو ډزې وکړې چې د دې ډلې له لورې د کلیس ښار مرکز پر راکټونو وویشتل شو، او په نتیجه کې یو تن ووژل شو او و نور ژوبل شول. په پاکستان کې د مسافرو د یو بس او لارۍ د ټکرېدو له کبله لږ تر لږه 19 تنه مړه شوي دي. په وژل شویو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. چارواکي وایي دا پېښه نن چهارشنبه د پاکستان په پنجاب ایالت کې وشوه. په دې پېښه کې چې فیصل آباد ښار ته نږدې وشوه، یو شمېر نور ژوبل شوي دي. په پاکستان کې ترافیکي پېښې د سړکونو د خرابوالي او د ترافیکي قوانینو د نه رعایت کېدو له کبله ډېرې کېږي. وروسته لدې چې د روسیې دولتي خبري آژانس د سعودي عربستان او روسیې ترمنځ د تیلو د تولید د نل وړولو پر سر د موافقې په اړه راپور خپور کړ، د تیلو بیه پرون سه شنبه په روان 2018 میلادي کال کې تر ټولو لوړ حد ته ورسېده. د روسیې انټرفاکس خبري آژانس پرون په دوحه کې د یوې ډیپلوماټیکي سرچینې په قول ادعا وکړه چې مسکو او ریاض د تیلو د تولید د نه ډېرېدو پر سر موافقې ته رسېدلي دي. په نیویارک کې د مې د میاشتې لپاره د تیلو هر بیرل په $2.5 او 10 سنټه وپلورل شو، چې د تیر کال له نومبر میاشتې را په دېخوا په هر بیرل کې $1 او 1.5 زیات و. ملګرو ملتو د نوي سرمنشي د غوره کولو لپاره تاریخي غونډه جوړه کړې ده. دا غونډه چې پرون پیل شوه د دې موسسې غړیو هیوادونو ته موقع ورکوي چې د لومړي ځل لپاره له کاندیدانو څخه د ملګرو ملتو د سولساتو له لورې د جنسي سوء استفادې او د زورورو هیوادونو له لورې د فشار په شان پوښتنې وکړي. د مونتینیګرو د بهرنیو چارو وزیر ایګور لوکسیکس د ملګرو ملتو د سرمنشي توب یو له اتو کاندیدانو څخه دی چې تر ټولو مخکې د دې موسسې د عمومي اسمبلی له غړو سره مخامخ کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د جورجیا ایالت یو سړی چې 40 کاله پخوا د یوې 19 کلنې نجلۍ پر وژلو اعتراف کړی و اعدام شو. د جورجیا ایالت د محبس مسؤول بروس چټمن وویل د قاتل کند فلرس مړینه تیر ماښام وروسته له دې اعلان شوه چې پیشکاری ورکړل شوه. فلرس اعتراف کړی و چې د 1989 میلادي کال په جنوري کې خپل گاونډي وژلې ده. فلرس په جورجیا ایالت کې څلورم او په درست امریکا کې 12 کس دی چې سش کال اعدامیږي.
خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. په افغانستان کې د ماشین 2 بجې او 8 دقیقې شوې. په راپورونو کې اوري د افغانستان لوی درستیز وایي د افغان پوځ 15 کلن جنگي پلان به د یوې مشخصې طرحې په توګه د ورسا کنفرانس ته وړاندې کړي.
زمانی که با در کنفرانس وارسا اشتراک میکنیم و در تر و پیلان مشخصی را به دوستا و شرکای بین المللی خود را بکنیم.
پا کندوز که دوری حمل میاشته لومړی و پوزی عملیات رواندی
نه هتیا نفر منگه دشمن تلفات دلتنی و تقریبا یو شلشل نفر زخمیان دی.
بل امنیتی راپور داده چې د کونړ په سرکنو او مرور ولسوالۍ کې له سهاره د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې سوي. په هلمند کې قومي مشرانو او دینی عالمانو په یو غونډه کې له افغان قواو خپل ملاتړ څرګند کړ.
انشاءالله د هلمند زاړه او واړه ځوانان نر او ښځې مستعد سره یو، تاسو یوازې نه پرېږدو.
په کندهار کې چارواکي وایي چې تیر کال یې تر سلو زیات قاچاقونکي نیولي.
هغه هغه قاچاقبران دي لوی چې په څو ځله د دوی مخدره توکي موږ کشف کړي دي، ضبط کړي مو دي.
نور مطالب هم درته لرو. اساسي او بشري حقونه او نیمه نړۍ پروګرامونه د دې خپرونې په دویمه نیمه کې واورئ. تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاستئ. خپرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي. هر ورځ پر همدغه صفو د ماښام تر 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خپرونه اوریدلی سي. سید قادر جلالوف د دې خپرونې په تخنیکي چارو کې را سره مرسته کوي. د افغانستان د وسلوالو قواو لوی درستیز وایي د افغان فوز 15 کلن جنگي پلان به د یوې مشخصې طرحې په توګه د ورسا کانفرنس ته وړاندې کړي. خدم شاه شهیم نن خبرلانه ته وویل چې د دغه پلان هدف په هیواد کې د تلپاتې سولې او ثبات ټینګښت دی. د جګړې 15 کلن پلان پرون د افغانستان د ملي امنیت د شورا په غونډه کې چې مشري یې ولسمشر محمد اشرف غني کوله تصویب سو. تفصیل د قسیم سولمل په رپورټ کې.
په افغانستان کې د نامنوی زیاتېدو حکومت اړ کړ څو د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره 15 کلن جنګي پلان برابر کړي. افغان چارواکي وایي ټاکل سوی ده دغه جنګي پلان د وارسا په غونډه کې نړیوالو ته وړاندې سي. د وسلوال پوځ لوی درستیز قدم شاه شهیم د چهارشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د ثبات د راوستلو لپاره دا ډول پلان ته ضرورت شته.
ما پلان 5 ساله خود آماده کردیم که زمانی که بعد
کپ به موږ 15 کلن پلان جوړ کړی. کله چې موږ د وارسا په غونډه کې ګډون کوو باید خپل نړیوالو ملګرو ته یو مشخصه طرحه او پلان وړاندې کړو. زموږ دغه پلان یوازې او یوازې د افغانستان د امنیت د ټینګښت، بیا رغونې، حکومتداري او مشخصا د تلپاتې سولې لپاره دی. موږ غواړو په خپل دې پلان سره افغانستان ته پایدار امنیت راولو.
پلان 5 ساله خود امنیت پایدار بر افغانستان به وجود بیاریم.
د وارسا کانفرنس د روان کال په جولای میاشت کې د پولند په مرکز وارسا کې جوړیږي او حکومت به پکې خپل جنگي پلان وړاندې کړي. ښاغلی شهیم همدارنګ وویل د شفق په نوم د افغان ځواکونو عملیات همدا اوس د هیواد په 15 ولایتونو کې روان دي چې هدف یې د تلپاتې امنیت راوستل دي. نوموړی وویل چې دا عملیات د اپریل په 2 نیټه پیل شوي او په وینا یې تر اوسه ښې لاسته راوړنې درلودې. د افغان پوځ 15 کلن جنګي پلان د سه‌شنبې په ورځ د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ د وزیرانو په شورا کې تصویب سو. په دغه پلان کې دوست او دښمن په مشخصه توګه تعریف سوی دی. د افغانستان جمهور ریاست وایي په دغه پلان کې راغلي هر هغه ډله چې د حکومت په وړاندې وجنګېږي هغه دښمنان دي. د پداسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو په ورته وخت کې د سه‌شنبې په ورځ د عمري په نوم په ټول افغانستان کې پسرلنی پوځي عملیات اعلان کړل. خو د افغان پوځ لوی درستیز د طالبانو د جنګي عملیاتو اعلان یو پروپاګند بولي او وایي چې له دې اړخه جدي اندېښنه نسته. د وسلوال پوځ لوی درستیز قدم شاه شهیم خبریالانو ته وویل چې په روان کال کې به په ځینو سیمو کې نامنۍ وي خو په وینا یې کومه سیمه به د طالبانو لاسته ونه لویږي.
ممکن ما در سال پیشروی هم مثل سال گذشته
دوی شای موږ پر روان کال کې هم د تیر کال په څیر په ځینو سیمو کې د ځینو نامنوي شهیدان ووسو. خو موږ به د سترو سیمو د سقوط شهیدان و نه ووسو ځکه چې موږ د زیانمنو کو سیمو لپاره خاص امنیتی تدابیر په پام کې لرو. تاسو ان شاء الله ډاټه ووسئ.
شما ان شاء الله مطمئن
بشین. شغل شهیم ویل چې اوس مهال د افغانستان امنیت مخ په ښه کېدو دی او زیاته کړه چې د تیر کال د ژمي پر مهال وسلوالو ډیر هڅه وکړه چې خپل ستراتیژیکو هدفونو ته چې د زیاتو سیمو نیول د خپل حضور پراختیا او افغانستان ته د اډول اشتول دی ورسیږي. خو نوموړی ویل چې وسلوال په خپلو دې اهدافو کې پاتې راغلل.
د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وایي چې د افغان پوځ 15 کلن جنګي پلان به د یوې مشخصې طرحې په توګه د ورسا کانفرنس ته وړاندې کړي. پر دغه جنګي پلان پرون د ملي امنیت شورا په غونډه کې بحث وسو چې ولسمشر محمد اشرف غني مشري کوله. پر جنګي پلان په داسې حال کې بحث کېږي چې وسلوالو طالبانو د پسرلنیو عملیاتو د پیل اعلان کړی. د افغانستان له بېلابېلو برخو څخه د جنګ او نښتو راپور ورکول سوی دی. په کندز کې د ملي اردو چارواکي وایي په هغه پوځي عملیاتو کې چې د روان کال له پیله په دغه ولایت کې روان دي نږدې سلطنه وسلوال وژل سوي دي. د دوی په خبره په دغو عملیاتو کې تر سلو زیات وسلوال ټپیان سوي هم دي. په دغو عملیاتو کې چې لا هم روان دي ګڼې سیمې له وسلوالو نیول سوي دي. تفصیل د اجمل آریان په راپور کې.
په کندز کې په روان عملیات کې 200 تن وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وخته ده. په کندز ولایت کې د ملي اردو د پامیر د شلمې فرقې چارواکي وایي دغه عملیات په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف د روان کال د حمل یوري میاشت کې پیل شوی او لا هم دوام لري. د پامیر د شلمې فرقې د لومړۍ لیوا قمندان ډګروال منګل راحت په سیمه کې رسنوی ته وویل چې په دې عملیات کې نږدې 90 تنه وسلوال مخالفان وژل سوي، همدارنګه 130 تنه ټپیان سوي دي.
دا کلی دا منطقه ټول د دښمن تسلط لاندې تاسو به تر ولدې چې دلته ډېر کلکې مستحکمې مورچې درلودې او دښمن هم له دې منطقې نه شاته کړې دي او دښمن هم ډېر سخت تلفات ورکړې ده. نه هتیا نفره موږ د دښمن تلفات دلته او تقریبا 130 نفره زخمیان دي او څو کلم ترې آزاد کړي دي.
د ملي اردو د لومړي لیوا قمندان زیاته کړه چې په دغه عملیات کې د تلوکې سیمه، د زرخرید سیمه، د الچین سیمه همدارنګه د کندز ښار پورې اړوند یو شمېر نورې سیمې هم د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه شوي دي.
دلته کلی داسې ډېر عام خلک ژوند کوي دلته چې دلته دا خلک له دې کورونا وتلي دي او دا ټول دا ساحه په مین باندې فرش وه، مینونه وو، سختې مورچې درلودې. دا منطقې هم ترلاسه کړه ومنیو، تقریبا اتیا دانې مینونه موږ له دې ځای راایستلي دي او دښمن هم ډېر سخت تلفات ورکړی ده.
نوموړی زیاتوي چې په دې عملیات کې اتیا حلقې مینونه هم کشف او شنډ شوي دي. همدارنګه د وسلوالو طالبانو درې همویز غروال موټرونه، دوه رادی رینجر او اته رادی موټر سایکلونه هم ویجاړ شوي دي. ډګروال منګل راحت وویل چې په دې عملیات کې دولتي ځواکونو او ملکي وګړو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. د چارواکو په وینا چې دغه پوځي عملیات به تر هغه په سیمه کې دوام ولري څو چې د دې ولایت ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه نه وي تصفیه شوي، خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. اجمل آریان، ازادۍ رادیو، کندز.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ رادیو واوري.
د کونړ په سرکڼو او مروره ولسوالۍ کې له سهاره د افغان قواوو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې سوي. چارواکي وایي په دې بهیر کې څه باندې لس تنه وسلوال وژل سوي او ګڼ نور ټپیان دي. تفصیل د روح الله انوري په راپور کې.
د کونړ امنیه قمندان ملپاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل وسلوالو مخالفینو د تیرې ورځې په څیر نن سهار بیا د سرکانو او مرورې ولسوالۍ په امنیتي پوستو 15 بجې په یو وخت بریدونه پیل کړل چې تر اوسه پکې په لسګونو وسلوالو برید کوونکو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. دښمن 13 مړي او 28 زخمیان لري. په وژل شوو او ټپیانو کې د مخالفینو هم کسان هم شته دي. په جنگ کې یو سرتیری او یو ملکی وګړی ټپي شوی. قومندان وایي د غرمې تر 11 بجو په سرکانو او مرورې ولسوالۍ کې خال خال ډزې روانې وي. د غازی آباد او اسمار ولسوالیو ترمنځ د سرک په اوږدو کې هم مخالفینو سره جګړه شوی، خو چا ته پکې ځاني زیان نه دی رسیدلې. د کونړ د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر احسان الله فضلی ازادۍ راډیو ته وویل د سهار تر 13 بجو ورته د سرتیرو او ملکی وګړو په ګډون اته ټپیان راوړل شوی دي.
موږ تر اوسه پورې اته زخمیان راوړل شوی دي. څنګه کته تر غیر ملکی دي او دا درې نفر کې دي د ملکی دي. حالات یو درې څلور نفر چې دي د دې وضعیت د دې د ډاډور نه دی، خو بیا هم
طالب وین ذبیح الله مجاهد بیا ازادۍ راډیو ته دعوه وکړه چې په سرکانو او مرورې ولسوالۍ کې ملګرو سهار وختي جګړه پیل کړې ده او په دواړو ولسوالیو کې یې دولتي سرتیرو ته تلفات رسولي دي.
په کونړ کې مو د ناامنیو په اړه راپور واورېده. ازادي راډیو خبری ساعت له 4 تر 5 بجو خپریږي. د خبری مطالبو تر څنګ د اوریدونکو نظرونه او د تحلیل کوونکو مرکې پکښې اوریدلی سي. د هلمند دیني عالمانو او قومي مشرانو له افغان ځواکونو خپل ملاتړ اعلان کړ. په دې اړه جوړه سوې غونډه کې دیني عالمانو او قومي مشرانو یو پر بل انتقاد وکړ چې ګواکې خپل رسالت یې نه دی ادا کړی. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال الیاس دی په راپور کې.
کته هم لوړان دي دا ډول ډیری غونډې جوړې سوي دي، خو په اوس ورځو کې چې جنگ د لشکرګاه تر پولو را رسیدلی دی د امنیتي ځواکونو څخه د دیني عالمانو او قومي مشرانو ملاتړ ډیر مهم بلل کیږي. د هلمند د اوقافو د ریاست او علماو د شورا په ګډه نیول سوې غونډه کې ګڼ شمېر قومي مشران هم راټول سوي ول او د حکومتي سرتیرو څخه په سر او مال ملاتړ اعلان کړ. قومي مشر عبدالاحد معصومي وایي د روان جنگ یو اړخ د همسایه هیوادونو مداخله ده، نو ځکه قومي مشران د دې جنگ په ضد د امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي.
د هغه تاریخي مسؤلیت په اساس چې د زمانې په وړاندې لرو، د هغه مسؤلیت له مخې چې زموږ پلرونو او نیکونو تیر کړی دی، داسې اعلان کوو چې موږ مسؤولینو او زمامدارانو، هغه څوک چې د امنیتي ځواکونو په سر کې قرار لري، تاسو ته وعده درکو تاسو هم تفکیک وکړي. داسې یو ریزرو قومي ځواکونه باید تاسو ولرئ چې د ضرورت په وخت کې هغه ستاسو تر شا په هر سنگر کې چې ضرورت وي. انشاءالله د هلمند زاړه او واړه ځوانان نر او ښځې موږ ستاسو سره یو. تاسو یوازې نه پریږدو.
سره له دې چې د هلمند دیني عالمانو څو ځله وړاندې هم په دې نوم غونډې کړي دي، خو کتونکي وایي دا ډول ملاتړ یوازې په الفاظو کې پاته شوی دی، او هغه دیني عالمان او ملایان چې په ولسوالۍ او لرې سیمو کې مسؤلیت لري عملا د حکومت په ضد منفي تبلیغات کوي او د امنیتي ځواکونو سرتیري د پردوی اجران او مزدوران بولي. د هلمند دیني عالمانو د چهارشنبې په ورځ د امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ په غونډه کې وویل په دې ولایت کې روانه جګړه د پردیو د ګټو او د ولس په زیان ده. که څه هم یو شمېر قومي مشرانو پر دیني عالمانو تور پر کړ چې د خپل رسالت له مخې کار نه دی کړی، خو د هلمند د علماو د شورا مشر مولوي خدای نظر وایي د حکومت د ملاتړ په خاطر یې قرباني ورکړې دي او د دوی پر فعالیتونو سترګې نشي پټېدلی.
تر دغه حده پورې موږ په دې کې کار کړی دی چې مثلا افغانستان د افغانانو دی، د خارجانو نه دی، او افغانستان د دغه دپاره دی چې مثلا جوړ شي او موږ خوشحاله پکښې وغځو.
حکومت همیشه د افغان ځواکونو څخه د خلکو پر ملاتړ ټینګار کړی دی، او په دې وروستیو کې دغه کسانو او ډلو د ملاتړ اعلان هم کړی دی چې د وسلوالو په ضد پاڅون کوي. د هلمند دیني عالمانو او قومي مشران په داسې حال کې د افغان ځواکونو څخه خپل ملاتړ اعلانوي چې د تیرو څو کلونو راهیسې د وسلوالو په ضد د خلکو پیل شوي پاڅونونه د حکومت د نه پاملرنې له امله بې نتیجې له منځه تللي دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کندهار د امنیه قمندانۍ د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې پولیسو په تیر کال کې تر سلو زیات د نشه یي موادو قاچاقبران او کاروباریان د نشه یي موادو سره یو ځای نیولي. د کندهار د امنیه قمندانۍ د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې مدیر محمد ولی غوثي وایي چې په دغو نیول سویو قاچاقبرانو کې لوی قاچاقبران هم شامل دي. د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی له محمد ولی غوثي سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې په تیر کال کې مهمې لاسته راوړنې څه وې.
د تیر کال یعنې دیارلس سوه څلور نوي کال کې موږ ته دوه سوه پنځه ویشت واقعې لرو چې په کمیت نخو د دوه سوه نه نفره مضنونین دي. یو سلو شپېته واقعې مو استناد څارنوالۍ ته استولي دي، پنځه شپېته واقعې مو څارنوالۍ ته لېږلي دي. په دې کې یو سلو دولس نیم کیلو هیروین دي، څلور سوه دوه نوي کیلو مورفین دي، دوه زره اته سوه اووه ویشت کیلو تریاک دی، اتاوی ازر دو سو چلور چلویش کیلو چرس دی. دغه اوز موږ تیر کال راست راوړین.
او دروان کال لاست راوړین مو څنګه دی؟
دروان کال یویش نو واقع لرو، نو نستان و مزوز نو نین لرو.
تاس پروان کال او پتیر کال کی دا یو تعداد قاچاقبرانو نیولو خبر وکړه، په دغه قاچاقبرانو کی لوی قاچاقبران هم شامل دی؟
په تیر کال کې مو پنځه تنه لوی قاچاق بخوران داسې ګیره کړي دي. هغه هغه قاچاق بران دي لوی چې په څو ځله د دوی مخدره توکي موږ کشف کړي دي، ضبط کړي مو دي. بیا دوی زموږ تر څارنې لاندې وه، نو دوی موږ ته داسې ګیره کړي دي.
دوی په څومره کچه قاچاق بران و؟ د دوی کاروبار یوازې د افغانستان په سطحه یا داسې د نړۍ په سطحه کاروبار و؟
د دوی د افغانستان په پخو سطحه و. یو تن هغه لوی قاچاقبر و چې و هندوستان ته یې مواد لېږدول.
موږ اکثره وخت داسې رپورټونه درلودلي دي چې د ښار په منځ کې آن ولایت ته نږدې په جاده کې د نشې توکو کاروباریان پر محتاجینو باندې مخدره مواد پلوري. ستاسې مدیریت ولې په دې اړه اقدامات نه کوي؟
تاسې شاهد یاست تېره ورځ دوه نفره موږ داسې ګیره کړي دي. په عام ډول په هیڅ صورت کې نه منم نسته، او ما د کندهار د ښار و خلکو څخه مې غوښتنه ده او همیشه از ما هر همکار دي همکاري کړې ده چې ساقیان یا کوچني مخدره توکي خرڅوونکي ما سره همکار دي راشي، و بیا مې هم غوښتنه ده د دې دپاره چې تقاضا کمه سي. موږ د معتادینو یو مرکز جوړ کړی دی د ډنډ په ولسوالۍ کې چې معتادین جمع کوو د ښار څخه، هلته اچوو چې سیاتي آماده او د کندهار د امنیه قوماندانۍ پولیس دي تداوي کېږي په دې منظور چې تقاضا کمه سي.
د کندهار د امنیه قمندانۍ د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې مدیر محمد ولی غوثي و چې ویلې په تیر کال کې په دغه ولایت کې تر سلو زیات قاچاقبران او د نشه یي موادو کاروباریان نیول سوي دي. اوس به قسیم سولمل راته وایي چې په کابل کې ورځپاڼه څه چاپ کړي.
د کابل چاپ پرسپانو نن د ګڼو نور مسایلو ترڅنګ د افغانستان د امنیتی حالاتو په پاکستان کې د افغان کډوالو د ناسم وضعیت په اړه لیکنې کړې دي. سرنوشت پرسپانی خپل سرمقاله د طالبانو لخوا د عمری په نوم د نوو پسرلنیو عملیاتو د پیلېدو او د شفق په نوم د افغان ځواکونو لخوا پوځي عملیاتو ته ځانګړې کړې ده. د مقاله لیکونکي په لیکنه سره له دې چې دواړو لورو په خپلو عملیاتو کې د ملکیانو د خوندیتوب ډاډ ورکړی، خو زیاتوي چې د دغو جګړو لویه برخه قربانیان یوازې ملکیان دي. مقاله زیاتوي چې په افغانستان کې د جګړې په دواړو خواو کې هم یوازې افغانان قربانۍ ورکوي او ګټه یې پردیو ته رسیږي. دا مطلب په پای کې سپارښتنه سوي چې دواړه لوري باید دې ته پام وکړي چې د جګړې پر ځای د سولې هڅې پیل کړي او د افغان وژنې پر ځای افغان ژغورنې ته مټې را بډ وهي. ویسا ورځپاڼې بیا په خپلې مقالې کې د هلمند په اړه د دفاع وزارت د سرپرست څرګندونو ته اشاره کړې او لیکي: آیا د هلمند سقوط په یوې استعفا جبیره کېدای سي؟ د مقالې لیکوال زیاتوي چې که خبره د اصولو وي نو باید امنیتي مسؤلینو له دې وړاندې لا استعفا ورکړې وای. په مطلب کې وړاندې راغلی چې امنیتي مسؤلین په تیر یو نیم کال کې د هیواد د ناسم امنیتي وضعیت په خاطر د استجواب لپاره په وار وار ملي شورا ته ورغوښتل سوي او هیڅکله هم دوی نه دي ستایل سوي. همدې ورځپاڼې په بل مطلب کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ځورونې او ورسره د ناوړه چلند په اړه لیکنه کړې ده. په مطلب کې د اسلام آباد لپاره د افغانستان د سفیر حضرت عمر زاخلوال څرګندونې راخیستل سوي چې وایي په دې اړه یې له پاکستاني چارواکو او نړیوالو ادارو سره په جدیت خبرې کړې دي. کابل پوسټ ورځپاڼه بیا د افغان کډوالو په اړه د ښاغلي زاخلوال خبرې نقلوي او وایي چې په پاکستان کې د پولیسو لخوا د افغان کډوالو د ځورونې په اړه د کډوالو نړیوالې ادارې IOM ته شکایت کړی دی. ورځپاڼې د مطلب په پای کې د یو شمېر سیاسي کارپوهانو نظر هم راخیستی چې وایي پاکستان تل د افغانستان له مجبوریتونو استفاده کړې او د لارې په افغان حکومت د خپلو غوښتنو منل غواړي.
په کندهار کې د زړه د ناروغۍ د زیاتېدو پر مسله بحث وسو. په دې اړه دوه ورځني سیمینار کې یادونه وسوه چې په افغانستان کې هر کال ګڼ کسان په دې ناروغۍ مري. تفصیل د محمد صادق رښتینی په راپور کې:
د مالګي او غوړي ډیر خوړل، کم فزیکی حرکات، تفریح نه کول، خواشینی او دې ته ورته نور هغه عوامل بلل کېږي چې انسان د زړه په ناروغۍ اخته کوي. د طبي معلوماتو په اساس هر کال په افغانستان کې ګڼ شمېر کسان په دغه ناروغۍ اخته کېږي چې له ډلې دی زر مړه کېږي. د کندهار پوهنتون د طب پوهنځي د داخله څانګې مسؤل ډاکټر عبدالواحد وسیق د زړه د ناروغۍ لوی لاملونه داسې بیانوي:
افغانستان کې تقریبا د کاله 10,000 تنه د دغه ناروغۍ له کبله څخه خپل ژوند له لاسه ورکوي او مري. فزیکي فعالیتونه باید زیات کړل سي، د ډیرو غوړو خوراکو د خوړلو څخه باید مخنیوي وسي، د مالګه په زیات اندازه باید ونه خوړل سي.
د زړه د ناروغۍ د مخنیوي په هدف د هیواد په کچه د زړه د ناروغانو متخصص ډاکټران په کندهار کې راټول سوي. دوی په همدې اړه په یو دوه ورځني سیمینار کې خپل معلومات له نورو سره شریک کړل.
د زړه د ناروغۍ متخصصین خپل پرزنټیشنونه د کندهار پوهنتون د طب پوهنځي استادان او هغه چې د کابل څخه تشریف راوړي دي، نو موتی ډاکټر صاحبان به په دې کې خپل د دوه ورځو لپاره علمي کنفرانسونه او علمي پرزنټیشنونه ورکوي.
د نړۍ په کچه 10,000,000 وګړي د زړه په ناروغۍ اخته دي چې هر کال 8,000,000 خپل ژوند له لاسه ورکوي.
په کابل کې د شکسپیر لیکلې ډرامه نندارې ته وړاندې سوه. دغه تیاتر د بریتانیا د سفارت په همکارۍ جوړ سوی و. تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې:
برتانوي هنرمند نعیم حیات د ویلیام شکسپیر تر ټولو مشهور کیسې هاملټ د ډرامې د هنرمندانو د ټیم برخه ده چې په کابل کې افغانانو ته وړاندې سوه. دغه کیسه د بریټش ګلوب تیاتر شرکت لخوا نندارې ته وړاندې سوه چې د نړۍ نورو هیوادونو ته یې سفرونه کړي دي او غواړي د دوو کلونو په اوږدو کې د نړۍ هر هیواد ته سفر وکړي. په کابل کې د برتانیې سفیر ډومینیک جرمی رویټرز خبري اژانس ته ویلي، د سفارت میدان د دغې ډرامې وړاندې کولو ته یو عادي ځای نه و. د خوابتي ډنمارکي شهزاده کیسه چې غوښتل یې د خپل پلار د وژل کېدو غچ واخلي، د افغانستان له کیسې سره شایي تړاو ولري چې درې لسیزې یې وژنې او خیانتونه لیدلي. رویټرز خبري اژانس د افغان هنرمند عبدالقادر فاروخ لخلي لیکلي چې د شکسپیر کار په نړیواله کچه پیژندل سوی دی. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې که څه هم افغان نندارچیان د جګړو له کبله له لویدیځ تیاتر سره ډیر بلد نه دي، خو برتانوي کلتور ته په افغانستان کې د احترام په سترګه کتل کېږي. فاروخ د طالبانو له رژیم مخکې د شکسپیر په یوه بله کیسه اوتیلو کې هم د هنرمند په توګه رول لوبولی دی. همداراز په 2005 کال کې د کابل په بابر باغ کې د ویلیام شکسپیر کیسه مینه بې ځایه زیار د تیاتر د هنرمندانو لخوا نندارې ته وړاندې سوه. فاروخ رویټرز خبري اژانس ته ویلي، کله چې دی ځوان و په افغان تیاتر کې یې د شکسپیر کار لوستی دی. د ویلي چې د شکسپیر کار کلتوري میراث دی او دی ویاړي چې د اوتیلو د کرکټر په توګه لوبېدلی دی. د یک شنبه د ورځې د هاملټ کیسې د نندارتون مخکې نندارچیانو ته وویل سول چې د حملې په صورت کې باید څه وکړي. دغه تیاتر د ډیپلوماټانو د کابل د نړیوالې ټولنې د غړو او افغانو محصلینو لخوا وستایل سو.
خاری رحمت الله روحانی له هلمند په خپل پیغام کې لیکلي حکومت د سولې په باره کې عامو علماو ته بلنه ورکړې چې منځګړیتوب وکړي. بل اورېدونکي لیکلي ولسمشر ژمنه کړې وه چې د کونړ دانګام ولسوالۍ به تصفیه کوي، خو په دې ولسوالۍ کې اوس هم وسله وال تحرکات لري او ناامني ده. سمیع الله حلیمي تندر له پکتیا لیکلي په څمکنۍ ولسوالۍ کې د ګڼو مخابراتي شبکو فعالیت محدود سوی او خلکو ته یې ستونزې پیدا کړې دي. مظلوم یار له هلمند لیکلي چې په ګرمسیر ولسوالۍ کې د سیند اوبو ډېرې مځکې وړي دي، یو دولتي هیات د راسي اړو کسانو سره دې مراسته وسی. او شفیع جان له خوست څخه لیکلي چې نوی پسرلی افغانانو ته د جنگ د زیر پر ځای د سولې زیری لري. څلور نیمې بجې سوې. په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو اوس عصمت ساروان نه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورئ.
د افغانستان جمهوری ریاست د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د هغه اقدام هرکلی وکړ چې غواړي د هیواد ستونزې له سیاسي لارې حل شي. د سوریې د 15 کلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره نن په جنیوا کې د خبرو نوی پړاو پیلی شي. له سوریې څخه یو ور بیا ویشتل شوي مرمۍ د ترکیې پر خاوره ولګېدې. په پاکستان کې د مسافرو د یو بس او لاری د ټکرې د لکبل لشتل جن 19 تنه مړه شوې دي. وروسته لدی چې د روسیې دولتي خبری آژانس د سعودي عربستان او روسیې ترمنځ د تیلو د تولید د نه لوړولو پر سر د موافقې په اړه راپور خپور کړ. د تیلو بیا پرون سه شنبه په روان 2014 میلادي کال کې تر ټولو لوړ حد ته ورسېده. ملګرو ملتو د نوي سرمشي د غوړه کولو لپاره تاریخي غونډه جوړه کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د جورجیا ایالت یو سړی چې 40 کاله پخوا د یوې 19 کلنې نجلۍ پر وژلو اعتراف کړی و اعدام شو.
اوس هم نجیبه زمان اقتصادي خبرونه لولي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی او د سارک غړیو هیوادونو د سوداګرۍ او صنایعو خونی استازو په دغه هیواد کې د پانګونې په برخه کې د موجوده فرصتونو څخه د ګټې اخیستلو په هدف نن خپل نظرونه د یو کانفرنس لاري شریک کړل. په دغه کانفرنس کې چې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې جوړ شو، د سارک سازمان رئیس سواراج ویدیا ویل چې په افغانستان کې باید د پانګونې لپاره له موجوده فرصتونو څخه استفاده وشي. ښاغلي ویدیا زیاته کړه چې د منځنۍ او جنوبي اسیا هیوادونه په ځانګړي توګه د سارک غړي هیوادونه باید په خپلو کې سیاسي ستونزې له منځه یوسي او اقتصادي پرمختګ ته ملا وتړي. د نړیوال بانک په یو تازه راپور کې راغلی چې افغانستان به تر راتلونکو 2 کلونو پورې په جنوبی آسیا کې تر ټولو ټیټه کچه اقتصادي وده ولري. دغه راپور چې د نړیوال بانک په رسمي انټرنیټ پاڼه خپور شوی ښیي چې د دغه هیواد اقتصاد به په 2014 کال کې له 1.9% څخه یوازې 2.9% ته په 2018 کال کې وده وکړي. دغه راپور د افغانستان د ورو اقتصادي ودې لامل په سیاسي او امنیتي برخو کې موجوده ناکراري یادوي او سپارښتنه کوي چې دغه هیواد باید د کورنیو عوایدو د زیاتېدو او زیاتو نړیوالو مرستو د جلبولو لپاره لا ډېر کوشش وکړي. د افغانستان حکومت تر اوسه د دې راپور په اړه غبرګون نه دی څرګند کړی. د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو خنوای چې شاوخوا 80% تجارت په ځانګړي توګه له دغه ولایت څخه پاکستان ته انتقال شوی دی. د دې خوني رئیس حاجی نصر الله زهیر ازادي رادیو ته ویل چې د مالیه د زیاتوالي له امله سوداګر اوس ګرانبای اموال افغانستان ته نراوړي. شاغلی زهیر وای اوس مهال ګرانبای ټوکران، روغنیات او یو شمیر نور اموال چې پخوا له افغانستان او پاکستان ته تل اوس له هغه هیواد څخه په قاچاقي ډول افغانستان ته راوړل کیږي. افغان اقتصاد پوهان وای چې پاکستان هڅه کوي افغانستان د خپل اموالو بازار وګرځوي، ځکه د پاکستانی تولیداتو کیفیت کم دی او نړیوال بازار نه لري. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د جنو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 18 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 8 افغانۍ 15 پوله، یو انګلیسي پاوند 19 افغانۍ 18 پوله، زر ایراني تومان 9 افغانۍ 15 پوله او زر پاکستانی کلدار 504 افغانۍ.
دا وی اقتصادي خبرونه چې له ازادي رادیو مو واوریدل. د پاکستان په پنجاب ایالت کې د یو مسافر وړونکي بس او ټریلر ترمنځ ټکر سوی چې د چارواکو په وینا تر دې دمه پکې لږ تر لږه 19 کسان مړه سوي دي. سارک سازمان وایي په افغانستان کې د پانګونې لپاره ګڼ فرصتونه شته او ضروري ده چې له دغو فرصتونو څخه لازمه استفاده وسي. د سارک سازمان رئیس چې په کابل کې د دغه سازمان په لومړني غونډه کې خبرې کولې، د سارک پر ټولو غړو هیوادونو غږ وکړ چې د افغانستان او سیمې د سوداګرۍ او اقتصادي ودې لپاره جدي هڅې وکړي. حدیث پردیس د غونډې ته ورغلی جزئیات لري. پردیس صاحب مهرباني.
مننه کوم. د لومړي ځل لپاره په کابل کې د سارک سازمان د خصوصي سکتور د برخې ناسته وشوه. په دې ناسته کې د هند، پاکستان، نیپال، مالدیف، بنګلادیش، بوتان او سریلانکا هیوادونو څخه د خصوصي سکتور د برخې استازو ګډون کړی و. د سارک سازمان د سوداګرۍ خونې رئیس سواراج وی داوی په افغانستان کې د پانګونې لپاره ګڼ فرصتونه شته، خو ضروري ده چې له دغه فرصتونو په هغه شکل چې لازمه ده استفاده وشي. ښاغلی وی دا سپارښتنه کوي چې د سارک سازمان غړي هیوادونه باید ژر تر ژره خپل منځي مشکلات حل او د سیمې د اقتصادي ثبات په برخه کې جدي ګامونه پورته کړي. سارک سازمان په 1992 میلادي کال کې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي همکاریو د لا پراختیا او پیاوړتیا په هدف جوړ شو چې افغانستان په 2008 میلادي کال کې غړیتوب ترلاسه کړ. که څه هم وړاندې دغه سازمان د افغانستان په باب ناستې درلودې، خو دا لومړی ځل دی چې د دغه سازمان د سوداګرۍ خونې مسؤلین په کابل کې د ګډو اقتصادي فرصتونو په اړه له افغان چارواکو سره هر اړخیزي خبرې کوي. افغان چارواکي که څه هم په کابل کې د سارک غونډه د افغانستان لپاره مهمه بولي، خو هیله ښیي چې په دغه ناسته کې کیدونکې پریکړې عملي شي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت مرستیال مزمل شینواری وایي تر هغو چې د سیمې په کچه د هیوادونو ترمنځ سیاسي اختلافات حل نه شي، مشکله ده چې سوداګري او اقتصادي وده پراختیا وکړي.
پتانشل ډیر زیات دی، ولی غټ او عمده مشکل زمنګ دغه سیاسي ستونزې دي د ملکونو په منځ کې. تر څو چې زمنګ سیاسي خلک دغه مشکلات حل نه کړي، موږ نه شو کولای چې د تجارت او سرمایه گذاري او اقتصادي روابط ته وده ورکړو.
په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ خونه به انتقاد کوي چې د افغانستان د پاکستان او هند پرته د سارک سازمان له هیڅ یو غړي هیواد سره سوداګري زړه کړه ورکړه نه لري. محمد حدیث پردیس، ازادي رادیو، کابل.
په راپور کې مو وردل چې سارک سازمان وایي په افغانستان کې د پانګونې لپاره ګڼ فرصتونه شته او په کار ده چې له دغو فرصتونو څخه لازمه استفاده وسي.
د افغان بسیم مخابراتي شرکت ګډون کوونکي د ازادي راډیو خبرونې د موبایل ټلیفون لاره اوریدلی شي.
که د افغان بسیم شرکت ګډون کوونکي یاست، 9890 دایل کړئ. د ازادي راډیو تازه خبرونه، راپورونه او تفصیحي پروګرامونه واورئ.
په پاکستان کې د ټکر له کبله 19 کسان مړه شوي.
د پاکستان د پنجاب صوبې په فیصل آباد سیمه کې د یو مسافر وړونکي بس او ټریلر ترمنځ ټکر شوی چې د چارواکو په وینا د ماشومانو او ښځو په ګډون لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د فیصل آباد ځایي حکومتي چارواکو رسنیو ته ویلي چې دا پیښه د چهارشنبې پوره سهار د فیصل آباد او صادق آباد پر لویه لار په ټیکري والا سیمه کې هغه وخت رامنځته شوه چې مسافر وړونکی بس له یو مخامخ راتلونکي ټریلر سره ټکر شو چې په نتیجه کې لږ تر لږه 19 کسان مړه او 15 نور ټپیان شول. د چارواکو په وینا په مړو کې دو ماشومان او دوه ښځې هم شامل دي او زیاتوي چې د پیښې ټپیان د پیښې ځای ته نږدې روغتونونو ته وړل شوي چې د ډېرو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی، ښایي د مړو شمېر پورته شي. د پولیسو یو ځایي مشر افضل احمد کوسا فرانس پرس خبري اژانس ته په دغه ترافیکي پیښه کې د 19 کسانو د مړینې پخلی کړی چې ماشومان او ښځې هم پکې یادوي. په عین حال کې د فیصل آباد د الایټ هسپتال یو چارواکي ډاکټر نعیم هاشمي دغه اژانس ته ویلي چې دغه روغتون ته 15 ټپیان وړل شوي چې دا مهال تر درملنې لاندې دي او د دوه روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی. دا لومړی ځل نه دی چې په پاکستان کې ترافیکي پیښې له امله لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوړي، بلکې تر دې پخوا هم خونړي ټکرونه رامنځته شوي چې لسګونه خلک یې وژلي او له امله خرابو کنډو کپر سړکونه او د ډرایورانو بې احتیاطي ګڼل کېږي. د رسنیو د راپورونو له مخې په پاکستان کې یوازې په 2013 میلادي کال کې د مسافر وړونکو بسونو او نورو موټرونو د ټکرونو له امله لږ تر لږه 3600 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی و.
اساسي او بشري حقوق.
د
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د اساسي او بشري حقوقو خبرونې ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.96 او لوی ښارونو کې په 0.15 څپه روښانه او واضح اوریدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د شاقه یا سخت کارونو په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ییز دفتر د ماشومان د څانګې مسؤل عفیفه معروف ده. معروف صاحب، ښه راغلاست.
خپل سلامونه نیکه هیلې ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
معروف صاحب، څه ډول کارونو ته مټ شاقه یا سخت کارونه ویلی سو؟
تاسو د سوال په هکله باید ووایم چې هغه کارونو ته موږ شاقه کار ویلی سو چې یا سخت کار ویلی سو چې ماشومان جسمی او ذهنی وده ته زیان رسوي او دوی نه پرېږدي چې په نورماله شکل وده وکړي او انکشاف وکړي، او د دوی اډوکې او ټول جسم باید د یو نورمال انسان په شان وده وکړي. نو هغه سخت کارونه چې د دوی دغه وده ته ضرر رسوي هغه ته شاقه کار ویلی سو. او په افغانستان کې ډول ډول شاقه کارونه سته دي، لکه د شپې لخوا کارونه، لکه په مسله قواو کې دننه کار کول، لکه ډیر زیات د ساعتونه، یعنی هغه ساعتونه چې د ماشومان د کار دپاره لازم دي چې 15 ساعته په یوه هفته کې ده، که ته دې نه زیات کار کوي هغه ته شاقه کار ویلی سو. همچنان هغه ماشومان چې په زیرزمینیګانو کې، په معدنو کې او په نمناکه فضا.
ډیره مننه. په افغانستان کې ماشومان څه ډول شاقه کارونه کوي؟
ماشومان عموماً چې هغه کوم کارونه کوي هغه ته سخت یا شاقه کارونه ویلی سو. د دوی ننوتل یا شمولیت په نظامي نیروګانو کې ده، یعنی مسله قواو کې چې دوی ننوځي، د شپې د طرفه چې کار کوي، یا هغه کارونه چې دوی په مادن کې یا په تاکاوی کې یا په هغه محلاتو کې کار کوي چې هلته لمر نه ننوځي او د دوی اډوکې ته سخت زیان رسیږي. او همدارنګه هغه کارونه یا هغه ماشومان چې په قالین بافي یا په نورو ځایونو کې کار کوي چې په افته که تر 15 ساعتونه دی زیاد کار کوي دغه ته هم شاقه کار ویل کیږي. همدارنګه په مختلف اقلیمي شرایطو کې دوی چې کار کوي، یعنی په ډېره ګرمۍ کې یا په ډېره یخنۍ کې، په سرکونو کې کار کوي او دوی د تعلیم تربیې نه پاتې کیږي، دوی صحت خرابیږي، دوی دغه د کوچنیوالي د موسم د بازیګانو نه پاتې کیږي. دغه ټول شاقه کارونه دی چې دوی سره مخې دي.
ډېره مننه. معروف صاحب، 100% ماشومان په افغانستان کې په شاقه یا سخت کارونو اخته دي؟
هغه تحقیقات چې په دې هکله څو کاله مخکې ترسره شوی ده هغه ښیي چې 1.9 میلیونه ماشومان کار کوي او دوی په شاقه کارونو باندې بوخت دي او د دوی جسمي او ذهني ودې ته زیان رسوي، دوی د تعلیم نه پاتې کیږي، دوی صحت ته زیان رسیږي او ممکن چې د دوی راتلونکي په دغه حالت کې خراب سي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
زمي مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مون په زمګه کې نو مون د خپل مشر سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکرم په لاپسا وانه یا په دالاس وانه
و بن لرو مون حکومت څخه ښایښ لرو چې مون د وګو بندوبست کړی.
ازادي رادیو 1296 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم ښه راغلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونې ته غوږ یاست. معروف صاحب، په افغانستان کې د شاقه کارونو اصلي لامل څه دی او آیا سوال کولو ته موږ شاقه کارونه ویلی سو؟
بلې، په خپله کدای چې د یو شاقه کار دی پر ماشومانو باندې چې د یو چا د خوا ګمارل کیږي، ورته ویل کیږي چې ته دلته ودرېږه په ډېر ساعتو دپاره، یا د شپې یا د ورځې په یخنۍ کې په ګرمۍ کې، د دې دپاره چې د تا عایدات زیات شي او د خلکو نه ګدایي وکړه. دا په داسې حال کې ده چې منګوی وی چې د افغانستان د اساسي قانون په نسل وختم ماده کې ویل سوی دی چې پر ماشومان باندې کار ممنوع دی او هیڅوک نشي کولای چې پر ماشوم کار وکړي. خو دغه قانون چون اجرایوي ضمانت نه لري نو هیڅوک نشي کولای چې په دې حق له څوک چاته سرنوالې اقامې دعوا وکړي او هغه خلکو ته جزا ورکړي چې ماشومان کار ته ګماري. د افغانستان د کار په قانون کې ثقیله صنایع کار پاره اتلس کلنه سن غوره سویده چې ارسوک چې اتلس کلنه سن پوره کړی وی هغه کیدای شي چې ثقيله صنایع کې کار وکړي. همدارنګه خفیفه صنایع کې 15 کلنه سن ټاکل سویده چې د 15 کال خوند څوک وی هغه کولای شي خفیفه صنایع کې کار وکړي. او د زده کړې لپاره کار چې کوي د 14 کلنه عمر باید پوره کړی وی هغه د زده کړې لپاره کار کولیشی. او همچنان با وجود چې دا قانون وضع شوی ده په افغانستان کې اما بیا هم ګورو چې ډیری ماشومان د سرک په سر کار کوي، د خښتې په داشونو کې کار کوي، او د موټر چې مینځي په یخنۍ کې د په ګرمۍ کې دوی دریږي بازار کې ټوله ورځ ګرځي. دا ټول شاقه کارونه دي. موږ هیله من یو چې هغه دفاتر یا اداره چې د ماشومانو د حقوقو په هکله کار کوي چې د دوی د شاخه کارون مخنیوی وکړي، سوچ موږ او تاسو په راتلونکي کې وکولای سو چې ځوانان باید د شاخه کارونو خلق نوي او نورمال ځوانان وي او دوی د شاخه کارونو څخه مخنیوی شوی وي.
معروف صاحب، د ورستۍ پښتنې په توګه څنګه کېدای سي چې پر ماشومانو د شاخه کارونو د ترسره کولو مخه ونیسي او څوک باید دا کار وکړي؟
په دغه تازه وختونو کې یو قانون د افغانستان د ماشومانو د ساتنې لپاره جوړیږي چې هغه کود هدفال په نامه یادیږي. او فکر کوم چې دا ټول جوړ سوی ده، فقط تصویب پاتې دی. په دغه قانون کې هیله من یم چې هغه کارونه چې پر ماشومان باندې تحمیل کیږي د هغه عاملین باید جزا ټاکل سوي وي. او همدارنګه د موږ هغه حمایتي قوانین باید اجرایي ضمانت ولري، سوچ وکولی سي چې ماشومان د شاقه کارون څخه وژغوري. او هیڅوک ځان ته حق ورنه کړي چې ماشومان په شاقه کارونو باندې وګماري او د دوی راتلونکي مخاطرې ته واچوي. په داسې حال کې چې افغانستان یو سل اته درشمه او یو سل دوه اتیایمه کنوانسیونونه چې دغه کنوانسیونونه د ماشومان پر وړاندې د پر مخاطره یعنی خطرناک کارونه باندې ممانعت لګل سوی ده. او همداسې هغه حد اقل سن کار په دغه کنوانسیونونه کې ټاکل سوی ده چې افغانستان دولت چون د کنوانسیونونه امضا کړی ده او پخوا هم کنوانسیون حقوق اطفال امضا کړی و او د ماشومانو په حق له چون ډېر بین المللي قوانین امضا کړی ده او ملي قوانین هم شته دي. نو هیله منو چې هغه اداره چې د ماشومانو سره سروکار لري ډېر زیات توجه وکړي او کوشش وکړي چې ماشومان د شاقه کارون څخه وژغوري.
قدرمن اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې به داسې خپرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو. پاک الله مو مل سه.
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
نیم نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ولې په افغانستان کې میرمنې ډېرې په توبرکلوز یا سل مرض اخته کیږي، علت او اسباب یې څه دي، که په یو کور کې مور په سل مرض اخته وي څه باید وکړي چې دا مرض د کورنۍ نورو غړو ته انتقال نشي. په دې برخه کې به د ډاکټر صحي مشورې هم واورئ. زه مسوده نیازی یم، خو په سر کې به له نورګل شفق نه د ښځو په اړه دوه مهم خبرونه واورو.
د افغان میرمنو د همغږی شبکې د بې سواده پر ضد کمپاین پیل کړ. د دې شبکې مسؤلینو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې د پوهنې او ښځو چارو له وزارتونو او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي. د افغان میرمنو د همغږی شبکه وایي په هیواد کې د 90% بې سواده ښځو موجودیت اندېښنې راپارولی دي. د دې شبکې مسؤلینو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې ویلي دا شبکه به ډېر ژر سواد غوره ډالۍ ده تر عنوان لاندې د ښځو د بې سوادۍ پر ضد کمپاین پیل کړي. د دې شبکې یوې غړې شهله امیری ویلي د دې کمپاین له پلي کېدو سره به په هیواد کې د باسواده ښځو کچه دوه برابره لوړه شي. میرمن امیری وایي دا کمپاین به تر ډېره ځایه په ځینو لیرې پرتو سیمو کې پلی شي چې ښځې پکې زده کړو ته لاسرسی نه لري. لا هم افغان سوداګرې میرمنې له ستونزو سره مخ دي. د سولې او ډیموکراسۍ د برابرۍ موسسې نوې سروې ښیي چې افغان متشبسې ښځې لا هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. یادې موسسې له لسګونو ښځو او اقتصادي کارپوهانو سره د مرکو پر مټ په یوې څېړنه کې د متشبسو ښځو د کار پر وړاندې مهم خنډونه موندلي او د حکومت پاملرنه یې ورته غوښتې ده. د مالي سرچینو او د کار ځای نشتون، دغه شان ټولنیز او سیمه ییز خنډونه د افغان سوداګرو ښځو مهمې
قدرمنو اوریدونکو، په افغانستان کې د نری رنځ یا سل واقعات د نارینه په پرتله په ښځو کې زیات لیدل کیږي. وروستۍ سروېګانې ښیي چې د تیر کال په اوږدو کې په افغانستان کې شاوخوا 30,000 کسان په توبرکلوز ناروغۍ اخته شوي دي چې تر 80% زیاتې میرمنې دي. ډاکټران وایي معمولا په واړه عمر کې واده، پرله پسې زیږونونه، د خوړو کمښت، د غالۍ اوبدلو پر مهال د وړیو له ګردونو څخه ځان نه ساتل او د نری رنځ یا سل ناروغۍ د خطرونو په اړه بې خبري د دې باعث کیږي چې یو کس په دې ناروغۍ اخته شي. او که د توبرکلوز ناروغۍ زر تداوي نه شي، د نورو خطرونو تر څنګ کیدای شي ناروغ په ژور خفګان اخته شي او د ځان وژنې هڅه وکړي. د هرات ولایت یو اوسیدونکي چې رواني حالت یې څه ناڅه خراب او فکري تمرکز یې ګډوډ دی، څو کاله مخکې په توبرکلوز ناروغۍ اخته شوې ده. دا اوس د ساري ناروغیو په روغتون کې بستر ده. نوموړی وایي په اول کې دومره وضعیت خراب و چې وینه یې ګرځوله، خو اوس څه ناڅه ښه شوې ده.
دا مرض مې د وینه مې کایوله، ټوخیدم، د بغلونه مې درد لري، زړه مې ډاک دی، بس دا د زړه مې شی نه اخي. دوغونه وټوخیږم چې سامې د شپې چې پرتان سامې بند سي وچسي، هلک مې وچسي. اوله خو ما وینه ډېره دغه کې ګرځول مې وینه، او اوس هغه خوره کسه یې راڅکي، ډېره ستړی سم، ډېره زبون سم.
د کابل اوسیدونکي سایمه چې اوس په روغتون کې بستر ده وایي دا ناروغي په ښوونځي کې له خپلې یوې ټولګیوالې اخیستې. نوموړی وایي ناروغي دومره پتنګ کړې وه چې آن کله کله به یې زړه غوښتل خودکشي وکړي.
ډېره ضعیفه وم، ټوخی مې لرلو، پښې مې شل شوې وې، نه شوم چې کېدی، زړه تنګوالی مې ډېر لرلو، په غوسه کېدم به. ما به ویل چې چاقو راواخله، ځان به وله، د بغلونه مې ډېر درد کول. زه اول کې نه پوهېدم چې دا سری مرض ده او که نه. مکتب کې مې سنکه سره وه، هغې همدا مرض لرلو، زه خواته کېناستم او هغې د خولې اوبه مې چکلې.
د تخار اوسیدونکي انیسه وایي مور مې په توبرکلوز اخته وه، له هغې څخه ما ته هم راغی او پرې مبتلا شوم. نوموړی زیاتوي مور یې ډېر وخت ناروغه وه، خدا چې د دوی په سیمه کې څوک ډاکټرانو ته ښځینه ورولي، نو دا همداسې په کور پاته شوه او کله چې وضعیت ډېر خراب شو بیا یې کابل ته راوستله او په روغتون کې بستر شوه.
دوی ما قریب یو 15 میاشتې کېږي او ټوخیدم، سینې ته بلغم اوس د بغل مې درد کوو. د من هغه کې داسې ډاکتران نشته صحیح. مور مې اول توبرکلوز اول دما کاکا ښځه وه، هغه مړه سوه په همدې مرض. هغه وخت کې موږ واړه وو، خو مور مې له همغه کاکا له ښځې نه مې ونیوله، بیا هغې نه یې زه ونیولم، زه دلته راوستم، اوس بستر یم.
د ختیځو سیمو د ډاکټرانو د ټولنې غړي سوریا یوسفزی وایي ځینې عوامل د دې باعث کیږي چې ښځې نظر نارینه وو ته ډېرې په توبرکلوز یا سلاخته شي چې له هغې جملې نه یو هم په واړه عمر کې د نجونو ودول دي. دا چې نور کوم عوامل د دې ناروغۍ باعث کیږي ډاکټر سوریا زیاتوي.
ښځې همیشه په کور کې د ټولو ناروغانو پالنه کوي. که چیرې یو نارینه هم په توبرکلوز مصاب شي یا په هر مرض مصاب شي د هغې ښځه د هغې پالنه کوي. که چیرې یو ماشوم هم په ناروغۍ اخته شي هغه مور ده چې د هغې پالنه کوي. دغه مستقیم تماس د ناروغ سره هم د دې سبب کیږي چې دوی ډېر په مرض باندې مصاب شي. ناوړی دود زموږ په وطن کې حاکم دی. همیشه په کور کې اول نارینه وو ته ډوډۍ خواړه ورکول کیږي، یعنې وروسته ماشومانو ته خواړه ورکول کیږي. که چې پاتې شو ښځې خوري، که پاتې نه شو نو هر څه یې چې مخ په مخ راغی هغه خوري او خپل معده ډکوي. کله چې دوی کافي غذا نه اخلي تو دوی مقاومت ښکته کیږي. چې مقاومت ښکته شو د دوی آسیب پذیري د ناروغۍ په وړاندې پورته ځي. بل علت یې دا دی چې کله ښځې کورنۍ کې په ناروغۍ اخته کیږي په کور کې په دوی باندې هغه څه کورنۍ دواګانې چې دي د هغې نه دوی استفاده کوي. د ښځې روغتیا ته دونه توجه نشته. ډېری کورنۍ دا دي چې دې ته نه ازرېږي چې زر ښځې ډاکټر تبوزی او هغه تداوی وکي. او خزه چې دی د دوی تصمیم د بل چا په لاس کې دی، یا د خو اخی یا د خسر یا د کور نارینه په لاس کې دی. هغه چې هر کله تصمیم نیسي او هغه وړي. بل ستونزه دا ده که چیرې دا ښځې لاړم شي دغه د توبرکلوز تداوي یو منظم وخت ته ضرورت لري چې هغه باید ښه تعقیب شي. که چیرې دغه وخت ښه تعقیب نه شي دکې یا ناغږي منځته راشي د دې سبب کیږي چې دا مرض بېرته د شخص په مرض مصاب شي. نو په دې حساب د دې دوا د اخیستلو دپاره باید هره ورځ مراجعه وشي کلینیک ته یا هغه صحي مرکز ته. که چیرې یو مور په توبرکلوز باندې یا په نري رنځ باندې مصاب شي نو په دې حساب دی باید هغه خپل شخصي افزلس هم په نظر کې ونیسي او د نور کورنۍ افزلس هم باید په نظر کې ونیسي. او که چیرې دی د بل مریض پالنه کوي د هغه په حساب هم باید دغه ټکي ته دی ډېر باید پام وي چې دغه مریضان چې په توبرکلوز مصاب دي حتی لوسه دوی کوشش وکړي چې بل کوټه کې دسملي. او هغه کوټه دی باید دې انتخاب شي چې مستقیما د لمر وړانګې هغه ته راشي چې د دغه مرض عامل د لمر په مقابل کې ډېر مقاومت ټیټ دی. که چیرې د لمر مستقیم وړانګې سره مخامخ کیږي دا مرض مري دا میکروب. بستره چې دا مریض ته استفاده کوي باید روزانه لمر ته واچول شي. او په هغه لوښي کې چې مریض خواړه خوري هغه باید کله چې وینځل شو باید لمر ته کېښودل شي. احیانا که چیرې لمر نه وي کنه په جوش اوبو سره دې وینځل شي. مریض که هر څوک وي که د کور ښځه وي که ماشوم وي که نارینه وي دا باید د ماسک نه استفاده وکړي ځکه چې کله ټوخی کوي دا د ټوخي سره دا میکروب ډېر خواړه کیږي.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت د وقایوي طب عمومي رئیس ډاکټر نجیب الله صافی هم دا تاییدوي چې په افغانستان کې د نارینه وو په پرتله ښځې زیاتې په توبرکلوز ناروغۍ اخته کیږي. نوموړی وایي دوی د توبرکلوز ناروغۍ د درملنې په خاطر 1600 صحي مرکزونه لري چې په وړیا ډول د ناروغانو تداوي کوي.
په افغانستان کې په مجموع کې د توبرکلوز وقایت په ښځو کې نظر په نارینه وو باندې زیات لیدل کیږي. د دې علت هم مختلف دي، یعنی د وقایت پخوا هم موجود وو ولې زه دا ویلی شم چې زموږ د هلو ځلو په نتیجه کې موږ اوس په دې باندې توانیږو چې دا وقایت پیدا کړو تداوي کړو. زموږ روغتیایي نظام ارقام دا ښیي چې په تېر کال کې موږ تقریبا 10000 د توبرکلوز مریضان درلودل چې په هغې کې تقریبا 10% شاوخوا کې د ښځې وي. تقریبا په افغانستان کې په مجموع کې موږ د 1600 نه زیات مرکزونه لرو چې هلته توبرکلوز تشخیص او تداوي په وړیا ډول باندې کیږي.
د ساري ناروغیو د روغتون رئیس ډاکټر امیر پادشاه رحمت زی منګل وایي په دې روغتون کې تقریبا 300 په توبرکلوز اخته ناروغان بستر دي چې 15% یې ښځینه ناروغانې دي.
په افغانستان کې ښځې د نارینه وو په نسبت په ناروغۍ ډېرې مبتلا دي. چې دا ښځینه چې په دې مرض مبتلا دي دا ټولو د 15 تر 45 کلنۍ پورې، یعنې ځوانۍ په سن کې په دې ناروغۍ مبتلا کیږي. اول باید ووایم چې توبرکلوز په دوه ډوله دی. یو عادي توبرکلوز دی یا حساس توبرکلوز دی چې د 15 اساسي دواګانو سره تداوي کیږي، او یو مقاوم توبرکلوز دی چې کله ناروغ یو ځلې دوا وخوري روغ نشي، بیا ځلې دوا وخوري روغ نشي. هغه کټګوري لري، کټګوري یو، کټګوري دوه. پس دې ښې اشتباه د دې ده چې امکان لري میکروبې د دوا په مقابل کې مخام شوی نو موږ بیا د مریضان تشخیصو چې د مقاوم توبرکلوز دی د مقاوم توبرکلوز تدابیر لږه دوامداره ده دواګانې ډېرې قیمتي ده دلته دوا مفت ده د ناروغان دپاره خو کورس تدابیر تقریبا څلېرویشت میاشتې دی تقریبا د درې سو نه زیات ناروغان موږ تر اوسه پورې موږ دوای لاندې دي په حساس توبرکلوز کې مېرمنې د پنځه شپېته شاوخوا کې دي د سرونه او مقاوم توبرکلوز کې عین رقم تقریبا د شپېتو او پنځه شپېتو په شاوخوا کې دي یعنی که درې سوه ناروغان موږ همدا اوس په شفخانه کې ولرو په دې کې تقریبا یو سل نوي کسان د ښځینه ناروغان تشکیلوي
ډاکټر منګل د سل ناروغۍ په اړه د پوهاوي خبره کوي او زیاتوي موږ په مختلفو ولایتونو کې د توبرکلوز یا سل مرض په اړه خلکو ته د معلوماتو او عامه پوهاوي په برخه کې ځانګړي پروګرامونه لرو چې زموږ بورد د ملای امامانو په ګډون دوی ته د توبرکلوز ناروغۍ په باره کې لازم معلومات سپارښتنې او لارښوونې کوي
یو ښه طریقه دا ده چې د توبرکلوز خدمات په ټولو کلینیکونو کې مدغم شوي دي او ټول صحي کلینیکونه هر چیرې دي په دولتي کچه هغه د تبلیغاتو ځان ته څانګه لري کله چې ناروغ تشخیص کیږي د ده دپاره د ده د کورنۍ دپاره او مشخص په دې ارتباط کارکوونکي موږ لرو هغوی دا تبلیغات ورته کوي چې دا څه ډول ناروغي ده او څه ډول انتقال کیږي نو موږ خو یو بورد لرو د توبرکلوز د توقع پورد چې په هغې کې مولای صاحبان هم راسره دي حتی د دې ورځو د تجدید په وخت کې موږ مولای صاحبانو ته وظیفه ورکوو چې په هغه لنډه جمعه کې چې راځي هلته د هغې له لارې تبلیغات وکړي د مولای صاحبانو تبلیغات ډېر موثر دي او زموږ سره دا مختلف همکاران چې موجود دي هغه په دې لاره کې زموږ سره همکاري کوي
نو اوریدونکو کاچری یو مور په توبرکلوز اخته کیږي نو د دې امکان شته چې د کورنۍ ټولو غړو ته دا ناروغي سرایت وکړي نو کورنۍ ته ښایي چې د مور صحت ته خاصه پاملرنه وکړي په وخت او زمانې ډاکټر ته بوزي او تداوی ته دوام ورکړي د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وا تر بیا مو په لوی الله سپارم خوشاله اوسئ